شنبه د لنډې وبښتمه احمد شبلم ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان ژمنه کوي چې له چا به غچ ونخلي.
طالبان په خپلو افرادو باندې په کلیو باندو کې سیستماتیک کنټرول او څار نه لري.
وړاندې به د دې پېښې جزئیات هم درسره شریک کړو.
سلطان ولسوالۍ د چوګان دره باندې د پاکستان له خوا توپونه او راکټونه بدونه کیږي.
په خوست کې سوداګر د ځنغوزیو صادراتو ته اندېښمن دي.
که څومره یو ورځې ځنډې دا به د ملت لپاره ډېر نقصان وي. په میلیونونو نقصان ده. په هر لار سي دا باید وباسي.
د کندوز د لیمو په وړو باغونو مو هم ګرځي.
دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی. تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي. لازم ونه چې ګوره کوچنی دی واړی دی.
تر هر څه مخکې خبرونه. د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان پر بشري بحران خبري کوي شي. له ایران سره د اټومي تړون خبري د ناکامۍ درشل تر رسیدلې او د عراق په اربیل کې سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولې. د خبرونو تفصيل. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته روان دي. د اسلامي همکاري د سازمان په دې فوقلاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړی شي د اسلامي هیوادو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروق حبیب پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده.
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسیدلی او نن هم د بهرنیو پلاو د راتک لړۍ روانه ده.
تمه ده چې سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان فوقلاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پر دې خبري وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وای د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سبب کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور کې دننه بي ځای شي دا خو افغانانو لړلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې پر روان کال کې په افغانستان کې د تیرو جګړو او طبي آفتونو له کبله لکه شپږ اویا زره زیات کسان له خپلو مینو بي ځای شي. همدارس له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 1.5 زره کسان افغانستان ته ستنه شوي دي. د روغتان ریوال سازمان وای په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړی ټوب دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړی کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان مخې د دې روزنیز پروګرام په اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوی ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د WHO د دفتر د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج یو 30 مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداري ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیره چټکۍ سره د واټ پای ته رسیدو په حال کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د روسي پړاو په پای کې بریتانیا، فرانسې او جرمني په یو غټ بیان کې وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې دا په خبرو کې شکل اړخونه بیرته هماغه ټکی ته بیایي چې په جون میاشت کې ورسېدلی وو. لبلی خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پیګا وویل چې له ایران سره د امریکا غیر مستقیمی خبرې شی پر مخ نزی او زیاته کړه چې امریکا د معاملې ته درستنې دوله لپاره تر اوسه کوم انګیزه نه لري. د ایران د اټومي تړون ته خوندي کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل کې پیل شو، خو په جون کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتې وقفه کړه او د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون دولستن مړه شوې دي. عراقي چارواکو پرون ویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلي دي. د اربیل والی امید خوشنو وویل چې د دې سیل په قربانیانو کې یولس میاشتنی ترک ماشوم او دوه تنه فلیپیني وګړي هم شامل دي. د عراق د بیرنیو چارو د ادارې به چارواکي ویلي دي چې له قربانیانو څخه یو د تالندې د لګې دوله کبله او نور د ودانیو د ویجاړې دوله کبله مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې ډېر کورونه ویجاړ شوي او ګڼ خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. او روسي خبر ده چې د فرانسې کشتیو پرون یو سلو اته دیش کډوال چې غوښتل د مانش سمندرګي د چینل لاري د بریتانیا سواحلو ته بلل شي وښورل. فرانسوي چارواکو پرون په بیان کې وویل چې د پنشن بي فورسې داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډېر هغه کشتی چې غواړي لدی لاري چیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو لدی سره د فرانسې د پوز دوه کشتیو د دې کډوالو کوچنی کشتی وښورل او بیرته د فرانسې سواحلو ته راورسول. تیر میاشت وبشتنه کډوال ورسله غمړشل چې کشته د فرانسې بندري شهر کالیته نشته دوه شو. د 2020 کال لپاره د نومبر تر شلمې نیټې پورې شاوخوا 1500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د بریتانیا په لور تللی دي. دا ساجره د سهارنی خبري مجله په منځني صف دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لشپېتو زرو زیات شباړون کې او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښته له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی چارواکي وال سټریټ جرنال رسپانې ته په دې اړه جزئیات ورکړي دي. متحده ایالاتونو لدی مخکې د هغو کسانو دقیق شمیر نو خبر کړي چې د هیواد ته د تلو لپاره غوښتن لیکونه سپارلې دي خو له هم په افغانستان کې بند پاتې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ جرنال رسپانې ته ویلي لکتر لګه 12000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له وال سټریټ جرنال سره خبرې کړې ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو لړل څخه 3000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش لپاره ونو څخه تیر شوې دي او امریکا ته په سم دستي ډول د تک شرایط پوره کړي. د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. افغانستان د دیش مرکزانو د استلو لپاره د الوتنو عملیات چې امریکای د قطر او نورو اړخونو لخوا تنظیموي په ورستۍ اونۍ کې چټک شوې دي او لومړی ټوب امریکایي وګړو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې اوسېږي خو یو شمیر هغه افغانان هم پکې دي چې د تفتیش لپاره ونو تیر شوی او د ویزو د ورکړې پروسه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي ویلي د 9000 کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه د تفتیش په ابتدایي پړاوونو کې دي. البته په دې ډله کې د دې کسانو د کورنۍ او غړي نه دي شامل. کله د 9000 کسان هم د تفتیش له پروسې څخه په بریالیتوب سره تیر شي نو د خپل کورنۍ او لنجدي غړو سره یو ځای امریکا ته د انتقال مستحق پیژندل کیږي. طالبان له هغه وخت چې وخت رسیدلی هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه یو عادي او امن تصویر وړاندې کړي. خو د وال سټریټ جرنال خبريال سیون راسموسن راپور ورکوي چې د سختو جزاګانو ورکول، تشدد، فشار او پرلمړنیو ازادیو محدودیتونه اوس په افغانستان کې د خلکو د ژوند عادي برخه ګرځېدلې ده. په واشنگټن ډي سي کې د سیاسي چارو افغان کارپو وایس ورداګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې خای د هغو افغانانو ژوند ډیر خوندي نه وي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا لپاره کار کړی.
د طالبانو په لیکو کې دغه سلسله د مراتب او دغه د حکومتداري سیستم نه دی را تشکیل شوی تر اوسه پورې چې د دوی په ژمنو باندې حساب وشي. ولو که دوی د دغه کارکوونکو او یا د دغه ترجمانانو د ژوند ضمانت او یاد امنیت ضمانت هم که ورکوي هغه به صرف تقریبا د ویژمن تر اساس پوری وی، لیکن طالبان په خپل افراد باندې په کلیو باندو کې سیستماتیک کنټرول او څار نه لري.
یو شمیر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره غوښتن لیکونه ورکړي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي، اوس په ویره کې ژوند کوي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله هم غواړي چې ډېر ژر له دې هېواده ووځي. کیانوش چې په افغانستان کې د امریکا په یو حساسه پروژه کې کار کاوه، باید د کابل د سقوط په لومړۍ ورځو کې له افغانستانه وتلی وای، خو د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ له وجې پاتې شو او اوس پټ ژوند کوي. نوموړي له وال ستریت ژورنال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې اوسګار دی د ژمي له راتلو سره د خوړو لپاره څه نه لري او له یو تیار برخلیک سره مخامخ دی. متحدو ایالاتونو او متحدانو په همغه بې نظمۍ کې له یو لکو زیات افغانان له افغانستانه وایستل چې له اویا زرو زیاتې امریکا ته رسېدلې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو خلکو له ډلې چې د امریکا تابعیت لري څه کم لس کسان تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي. امریکا په 13 میلادي میاشت کې له قطر سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د خلیج د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. د دې سند له مخې قطر د هم منلې چې په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ساتونکو څنګه پرانیزي څو د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو مؤسسو او قنصلي چارو ساتنه او څارنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ د سلطان ولسوالي اوسیدونکو ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونه پر سیمه له څو ورځو راهیسې د توپونو ډزې کوي. د دوی په وینا په دې بریدونو کې یو تن ټپي شوی، له لسو زیات څاروي وژل شوي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اوښتي دي. د همدې ولسوالی په چوګام کې بیا وړ مشپه د ډرون بریت هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې چاته زیان نه دی اوښتی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالی چې له تیرو یو لسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو ویل له تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپل درنو وسلو خلی شلتن تراړولې او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ یو تن ټپي کړي هم ده. د سیمې اوسیدونکو امان الله همت ازادي راډیو ته ویل د طالبان واکمنې دو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپل کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره ک توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي، نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپل مینې پرېږ دي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان له خوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کړي.
خلک وای د شلتن ولسوالۍ چوګام کې د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوه، خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوخته. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوې دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوه، خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوختي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه خودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلي چې په چوګام کې ډرون برید شوه، خو د طالبانو وین بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوه. خاغلی کریمی رسنیو ته منلي چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمي دي او د خلکو کورون تم څنګه څه زیان رسیدلې مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو باندې دي مالونه دي، نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان د نوو توپچی بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د خبری مجله په انټرنیټ کې پاسدی رادیو.com کې هم اوریدل شي. دا سجلټو په دې خبري مجله کې وړاندې د خوستي او سوداګرو سرګندونې لرو چې د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دي بارته د ځنغوسي او د صادراتو لپاره لارې چارې ورته پیدا کړي. خو مخکې تر دې چې دا راپور راوخلو او په جواب 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راډو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړي.
فارین پالیسی خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د دایمي استازي د اتلو پاړه یو ریپورت خپور کړي. غلام محمد ساقزی د جولای په میاشت کې د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی له خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو او له هغه وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس نسکور شو هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپل دندې ته دوام ورکوه. وس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت استازولۍ ویلي د دې ماموریت مشيبه د ماموریت په خانه وزیر مختار نصیر احمد فائق د شارزدافیر په توګه کوي. فارین پالیسی لیکي د محل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکې ادارې هم فعال دي. کونسلی چارې مختوړي او د فارین پالیسی په وینا په غیر رسمي توګه لویدیزو چارواکو ته خبرداري ورکوي چې دا طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني. خو خبرونه د زینو با خبرو سرچینو په حواله ویلي اساکسي پر دې هڅو خپل باور له لاسه ورکړی وو. خبرونه د یو افغان ډیپلوماټ له خولې چې نوم نه دی یاد شوی وايي اساکسي فکر کاوه چې نور په افغانستان کې داسې کوم حکومت نشته چې دای په ملګرو ملتونو کې استاسولي وکړي. خپل غلام محمد اساکسي په دې اړه چې ولې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي له څوکۍ استعفا وکړه څه نه دی ویلي. خو فارین پالیسی ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان د نن کومه بل دنده ترلاسه کړې ده. د افغانستان روغتیايي سیستم د نړیدو په پاڼه ولاړ دی. دا د ډیپلوماټ خبرونې دی ویلي کني سرلیک دی. لیکنه پر دې راڅرخي چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو له کمی سره مخ دي. د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې او په خوارسواکۍ د ختم شومان شمیر لیوي برزي بلې تډېری. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا د روغتون د مرسیال محمد لطیف لخلی وای دوی ته پتیرو څلورو میاشتو کې په خوارسواکۍ اخته 3000 ماشومان وروړل شوی چې له دوی څخه 2500 بستر شوی او نور په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغان ډاکټر ډیپلوماټ ته ویلي دوی خپل خاوري او مسلک ته ژمن دي او له همدې کبله په نشته امکاناتو کې خپل دندې ته دوام ورکوي. ډاکټر محمد لطیف سیاته کړی چې د روختون کارکونکو ته 15 میاشتې کې تنخواګانې نه دي رسیدلې او په روختون کې د خوارسواکۍ لپاره د خوړو د سانګړو کڅوړو په شمول درمل او د اړتیا وړ توکي په کمیدو دي. وال سټریټ ژورنال بیا په یو ریپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 13000 باړونکي او نور هغه چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د امریکا بيزو ته یو وخت لیکونه سپارلي پاتې دي. ورسپانې ویلي دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل هغه افغان همکارانو په اړه چې شاته یې پریخي شمیرې ورکړي.
خوستي سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د ځنغوزي او د صادراتو لپاره لارې چارې پیدا کړي. دوی وایي کچېری ځنغوزي په لږ وخت کې نور نړۍ ته ونه لېشل شي نو خرابې شي او دوی ته به په میلیونو افغاني ځان ورسی شي. بلورته د خوست چارواکي د ځنغوزي او د سوداګرو ستونزې پر ځای بولیا وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر وی مثبت پایلې ته پته مدي. نور حال په دې راپور کې
خوستي سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزي صادرولو ته زمينه برابر کړي. دوی وایي زنغوزي و داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاس ورکوي او وزن هم کمیږي. د خوستي سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزي د صادرولو لپاره یو لار جوړ نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنکړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزي کاروبار کوي آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو غوښتنو ته ایوالار پیدا کړي.
که څومره یو ورځم ځنډي دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې د خارج ته شهر لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار شي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیګ لپاره د هوایي د حلیز لاره برابره شوې وه چې د کرایې و لویه برخه نړیوالو بنسټونو ورکوله، خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي،
مثال کې پیرو ورې د خلک سره مثال کټل د صغیری غریبونوستي مثال مولې پوتو دی مولې خراب شو ملک میگی پشپا کې وا کیلو د کوموي او مطلب دا دی 2 کیلو اسړای کې میگی چې چا کړی وی دا مول ایوا کیلو برای کې میگی 2 کیلو میکوموي نه دا میگی ستر چرواک نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میک د مول ناکل کې وای بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پایل کړي، خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړې ده چې په دې لار همرته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته کوم مول په کوبل دلیارې ته اغه ډیر جگ و بیا میک تا ورا پیدا نه کړه، بیا دغه واجه نه میک بیا د مول واپس پاکستان ته شریک د پاکستان په لیارم چاینا ته وړ. یس چې دغه پوس لیار چې کی ما دوه ده وې دلیارې چې اغه نه دای دا نظر او چې وی لګ د ریټ کام کو او بل داغا د پاکستان دلیار کده ګلم خوندو کده هغه دو ورنه دلیار دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي. حاجی محمد گیان خیل وای
یو د وسره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دا کا دا غلیار خلوص نشي په منځ کې بلو یا جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي. یو په ونه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا باند شول چین ته ندرې می پاکستان ته ندرې می وره می چین پاکستان سګای باید میتا امارات لیار خلوص کو کا دوله خلوصای کا دوله خلوصای چې می مولوزی
بلدوز ته د خوش چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بلی وای په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یو مثبت پایله ته پټم دي. خوست والی مولوی محمد نبی عمری وای د پخوا په شان بد زنغوزیو لیکتل لارې جوړی شي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ویانا کې د ایران د اټومي موافقه په اړه د خبرو د ورسی پړاو په پای کې د امریکا د حکومت یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړی دی چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د اړتیا وړ غنی شوی یورانیم تولید ته ډیر نشټې شوی دی. لبلې خو اروپای ټولنې ویل دي چې په دې خبرو کې له تخنیکی پرمختګ سره دوی په ډېر تیزی سره د واټ پایت د رسیدو په حال کې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرونیو خبرو له پای ته رسیدو وروسته متحدو ایالاتونو وویل د اټومي وسلې تر جوړولو د ایران لاره ډېره لنډه شوې ده. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل متحد ایالات باور لري چې ایران د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره په لوړه کچه د اړتیا وړ غني شویو یورانیمو تولید ته ډېر ورلنډ شوی دی. د ولسمشر بایدن د ادارې د چارواکي په دې اړه چې ایران به د هدف ته کله ورسیږي دقیق وخت ونه خوت، خو ویل چې دا ډیر لاند وخت دی، دومره لاند چې د منلو وړ نه دی. تهران او د اټومي انرژي نړیواله ادارې د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د تیساب په نوم د ایران په اټومي تاسیساتو کې د تفتیش لپاره لګول شوې کمرې بدلې کړي. دا کمرې په جون میاشت کې په هغه برید کې زیانمنې شوې چې ایران یې پر اسرائیلو واچوله، خو په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون د دې کمرو د حافظې د یونټ د ورکېدو په برخه کې شک څرګند کړ.
It is absurd to believe or to say that the
دغه خبرې منل به ډېر بې معنا وي کوو وی چې د IAEA د کمرو په وسیله به تخریبي عمل شوی وي. دوهم دا چې دا کمرې د مخابره یا رادار کوم سیستم نه لري چې د دوی د اداله مخي کارت لري اخیستل کېده. زه غواړم خپل ځان اداره کړم ځکه دا ما خورا زیات څوروي چې یو څوک وایي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره په دې ډول کارونو کې لاس لري.
بلخوا هغه اروپایي هیوادونو چې د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره له ایران سره خبرې کولې پرون وویل چې په ځینو برخو کې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی خبرداري ورکړ چې دا خبرې په ډېره تیزی سره د واټ پایته د رسیدو په حل کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د ورستی پړاو په پای کې برتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې چې بیګا خبر شو ویل چې په 13 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو د مذاکراتو ګډونوال بیرته هغه ټکی طبيعي چې په جون میاشت کې ورسېدلی وو. د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل میاشت کې پیل شو، خو په جون میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتنۍ وقفه پکې راغله او بلاخره د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو.
لاند خبرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته روان دي. تمه ده چې د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوق العاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. دا غونډه سبا ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سربابه کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه د هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کوردنن بي ځای شي د هغه افغانانو لړلې وي چې د اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړی ټوپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر په ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړی کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا د نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د درو بهرنیانو په ګډون 12 مړه شوې دي. عراقي چارواکو پرون وویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلي دي. د فرانسې کښتیو پرون یو 13 کډوال چې غوښتل د مانش سمندرګي د چینل لاري د بریتانیا سواحلو ته ولاړ شي وښورل. فرانسوی چارواکو پرون په بیان کې ویل چې د پنشن بي پورسې داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډیرای هغه کشته چې غواړي لدی لارې تیر شي له سوندو سره مخامخ شي، نو لدی سره د فرانسې د پاوز دوه کشته یو د دې کډوالو کوچنی کشته وښورلې او بیرته د فرانسې سواحلو ته راورسولې. اساجر اډو په منسني سپه 12 په ټول افغانستان کې اورېدې خبري مجلې ورسوي تر رسیدلې یو په ورستیو کې دا راپور راخلو. په کندوز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندوز ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وای چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو ډیر خوښ دي. تفصیل په دې راپور کې
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابوش پته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچینې کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه آزادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او لسګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجارتان دلته په سرازی د دغه لسخنی وړي کندوز ته تخلیکي دغه یو غټ لیمو په دې فصل په یو کال کې دی. تقریبا اته منه لس منه 12 منه کوي. دا ما ونی چې ګوره کوچنی دی واړی دی نه ته مخت فصل پره اته نه منه فصل کې خامخه دا ماري او فصل کې هغه به تغټواله پره دا چې غټه شپ نه ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي لس منه کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بندوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخله؟
د کال اره درخت لس منه 15 منه دغه څه کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ما سب تړو کله یې کندوز تړو بس الته خرڅوم. وو یو لس کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کال ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړی دي.
د لیمو حاصل چې ډیر دی، په دې چې ځمکه کم نسی او حاصل ډیر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړی دي په خپلم جوړ کړی دي، خپل تجربه نه استفاده کوو. کچیرته من سره زراعت او من حمایتو کې کېده چې من دا باغون توسط ورک نورم ډیر شي من غواړی نورم ډیر شي خو تر اوسه پورې ما دا بخشي توجه نه کړی سکل اصلات خو ماشاءالله نظر نور کول اصلات خو
کاروان ګروای دی لیمو یو ون لا تمن نیول تر لس من پر لیمو نسی او وس محل دوی وکیلو لیمو په بازار کې په شپک سو افغانی پلوري دی کندز دی کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای دی لیمو باغونو په دی ولایت کې خنت جوړ کړي او په نمړی ولایت کې په 45 هکتار زمکه کې دی لیمو باغونه ولاړ دي دی معلومات لمخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دی ولایت په خان آباد امام صاحب دشتیرچی قلیزال چهردره ګلتپه اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.